السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې 12مه د نومبر 3مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ایرینا امیری وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج پر عواقبو په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان له سفیر مسعود خان سره خبرې وکړې. میرمن امیری نن سهار په خپل ایکس شبکې کې لیکلي، افغانستان ته د استل کېدونکو افغان کډوالو اضطراري وضعیت د بررسۍ لپاره له خان سره د کتنې هرکلی کوي. د هغې په وینا په دې کتنې کې پر ښځو او نورو زیانګالو ډلو د دې اخراج د اغېزو په باب بحث وکړ چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته له څه ډول خطراتو او چیلنجونو سره مخامخېږي. کله چې د غیر قانوني کډوالو لپاره د پاکستان حکومت لخوا ټاکل سوی مهلت د اکتوبر په 1 پای ته ورسېد، د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو چې اکثریت یې افغانان دي د اخراج لړۍ ګړندې سوې ده. د طالبانو یو مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې په بغلان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو پر ریاست د حملې ادعا کړې ده. دغه ډلې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې تیر ماښام په دې حمله کې د طالبانو د یو مدیر په ګډون د دوی د استخباراتو څلور کارکوونکي وژل سوي او دوه نور طالبان ټپیان سوي. خپلواکو سرچینو دغه ادعا تایید کړې نه ده او طالبانو هم په دې باب څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په ژمي کې د اړو کورونیو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن په خپله ایکس شبکه کې لیکلي، افغانستان کې سخت ژمي ته یوازې یو څو اونۍ پاتې دي چې له کبله به یې په غرنیو سیمو کې د واورو او کنګلونو له کبله د خلکو د تګ راتګ لارې تړلې وي. د افغانستان په سړو سیمو کې هر کال د واورې له ورېدو سره عمدتاً مواصلاتي لارې تړل کیږي او زیاتې کورنۍ په سختۍ د اړتیا وړ خوراکي مواد ترلاسه کوي. د کرکټ د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شپه د افغانستان او هالند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ مسابقه روانه ده. هالند چې د لوبې په چیا ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړې وکړه، تر اوسه یې په 400 اوورونو کې 88 منډې کړې او دوه لوبغاړي سوځېدلي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سعودت ازادي راډیو ته ویل چې دغه مسابقه په لکنو ښار کې روانه ده.
زموږ لوبډله څو ورځې وړاندې یاد خار تر رسیدلی او هلته خپل تمرینات تر سره کړی دي او دغه لوبي لپاره بشپړ چمتووالی لري. دغه لوبي ګټل به زموږ د لوبډل لپاره ډیر مهم وي، ځکه بعد له دې چې موږ هر لوبه ګټو نو موږ خپل په نیمه پایلوبه کې خپل د ګډون چانسونه زیاتوو.
افغانستان له پاکستان، انګلستان او سریلانکا لوبې ګټلي، خو هند، بنګلاديش او نیوزیلند ته بایللې دي. پرون پنځشنبه کوربه هیواد له سریلانکا په ډیر توپیز سره لوبه وګټله. هند د سریلانکا لپاره د 350 منډو هدف ټاکلی و، خو سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلم اوور کې یوازې 55 منډې وکړې. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن سهار په ډیرای اسماعیل خان کې د ټنګ اډې سره نږدې چاودنه کې 15 کسان وژل سوي او د دریو پولیسو په شمول 21 نور ژوبل سوي دي. د ژغورنې ډلې وایي چې په ژوبل کې د ټرافیکو یو پولیس او یوه ښځه شامل ده. د پولیسو چارواکو په خبره ده چاودنه نن هغه وخت وسوه چې ټنګ اډې سره د پولیسو د ګزمي موټر په تیرېدو و. د پولیسو د چارواکو په خبره چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه پلټنې پیل سوي دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران قضایه قوه وایي چې نن جمعه د ایران په شمال کې د متعدنو د تداوي په یوه مرکز کې د پراخې اور لګېدنې په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه سوي دي. میزان ویب سایټ د ګیلان ولایت د لوی څرنوالي د دفتر په حواله خبر ورکړی چې 20 کسان هغه وخت مړه او 12 نور ټپیان سول چې په لنګرود کې د متعدنو د درملنې په یوه کمپ کې اور ولګېد. د اور لګېدو د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. او سپینه ماڼۍ وایي چې د اسرائیل او حماس په جګړه کې پر یو لړ وقفو غور کوي، څو خلک په خوندي ډول له غزې څخه ووځي او بشري مرستو ته زمینه برابره سي، خو له بشپړ اوربند سره خپل مخالفت ور بیا تکرار کړ. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي پرون خبرلونه ته ویل چې په جګړه کې دا وقفه باید موقتی او محلي وي او ټینګار وکړ چې د اسرائیلو د دفاع مخه نه نیسي. کربی زیاته کړه متحده ایالات پر دې غور کوي چې د مرستو د جریان د ساتلو او د یرغمل سویو په ګډون د خلکو د خوندي وتلو لپاره څومره نور وقفو ته اړتیا ده.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغې هیواد د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلی چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسی او اخراجوي. د مرستې رسونې درې لویو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوالې کمیټې، د پنجشنبې په ورځ په یوه ګډه خبرپاڼې کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقیف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري. فرانس پریس اجانس ویلي لکه چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی، تر اوسه شاوخوا 1,15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللی دی. پوښتنې دا دي چې د مهلت له پای ته رسېدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځې ګالي، د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي، د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې د خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکی شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکی سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه راسره واورئ، او که غواړئ چې د خبرونې په اړه باندې نظر ورکړئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره درته اعلانوم: 00420212601. بله شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د خبرونې په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورځو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډي کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ سوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري؟ او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، آزاد راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډي کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چې د افغانان برادي او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده، نو دوی به په دې کیمپ کې ساره کې دلته ورته چتره ولګولي. خو چونکې خبره بیا هغه الټه شوه، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغوی په کې پراتو الټه، افغانان ورته یو داسې مشکل ورته پیښ کړ، ځکه چې کډی به راتلی او ډایرکټ بشي تورخان له خود دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار ورته یو څه پیسې ومنلې چې سمه ده. نو دوی الټه د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټه افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیګا ماخام یو قسم باران راغې، افغانان همداسې کلا او اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته که وګورو مونږ یو څه خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت و، د درد نه ډک و، هغې کې ماشومان و، هغې کې زنانه وې، هغې کې سپین ګیري و. او تېره شپه یوه زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې کنې مونږ دوی ته سهولتونه ورکو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې دغه کیمپ انډورګری او یا ویډیو کلیپونه واخلې باندې خاطر چې دوی داوی ته چې موږ سہولتونه او برابر کړی خو الان کې هیڅ نشته وانه نو ته ډیر زیات مشکل دی دومره
بله مینوال شنواره سیب اوس چې موږ تاسو خبرې کوو تاسو دغه کمپ ته نن تللی وای دلته څومره کډوال تللی داسې شمیرې ویلې سي لزګونه سلګونه یعنی دغه کمپ کې دیننه کسان ووسی او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ته رسي
چکلنم یلان دوی کلو نو بیا ډیر کډی براتلی د درې شپې به دوی پکلی په زرګونه غبرات افغانان دراسه کډوال په خپل خواخه باندې چې کوم افغانان چې موږ په خپل خواخه باندې وځو نو د درې شپې دې بیا پر رسنیو باندې موږ هغه واز چټک راګم چټک افغانان هغه بیا دوی دا څوک چې سحر به چراله نو تر ماخامه پورې بیا کول اشاره ول نو ما خام دی بیا دوی په خود دلته نور ته تشمادونه شتا نور ته سپاو دستا دور نن ما خام پورې تقریبا 5000 کورنۍ په تور خام تله باندې کې وتی دي دولتي سرچینو ولې نه تر مخه باندې تر لکو زیات افغانان کې وتی دي او تر 2000
پورې کورانه کې او تاسو نه شنواره سبورسته پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پېښور کې شاو خواسمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویلتي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوې دي د دغه عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې لاوریدونکو سره شریک کړي
هو عملیات خو دې حکومت نه ته ورکړې و دا حکومت نه ته ختم شو نه دي دلته په پېښور خو په پنجاب کې عملیات شروع او په پېښور کې دلته زمونږ په لاندې کوتل کې دوی اعلان نه وکړ او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وی چې بس ځان تیاروي موږ به ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کوو او عملیات شروع کوي نن چې څه کډوالاله په هو نن یقین کوي یو واده په جو هغه کې یو جامو کې واده جوړه په اګوستي و او چې دمر کې نه خو د پولیسو د استخانونو می چې خوري کړو نو منول مروټه کړو نو وی چې دمر واده نه ته نه چې هغه مېلمنو روټه خوړلې وای او هر څه را باندې ګډ واټ او په زور باندې راويستو
ډیر مننه مینوال شینوار صاحب سلامات سه کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پېښور او نورو خارونو د ورستیو جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلامات سه راځو بحث ل خپل ملمنو سره مخ ته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واورید خبرې له درد ډکه وی او د کوم پېښې چې یاد کړی وای بیګا دی وی میرمن ماشوم وسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاس ولار لمنځه ولار دغه راز د کسان لیدل چې ناوې د واده په کال یو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لدې چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ژمی را روان دی دغه کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ته تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې بې ساری دی د یو مسلمان د یو ګاونډي او د یو داسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې ونډه درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې زیاده تر درکو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نن په دغه حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړه په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم زیاتی نه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان دغه ادارو د دې په وړاندې باندې کړې دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې هلته په زندانونو کې دی چې د ولادت کړی دی او همدارنګه ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي، غوږی وړي دي، په ډېر حالات کې د کورونا د دوی پیسې وړي دي. یعنی دا یو حالت دی تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرائیلو د خوانه. یعنی دا سه یو حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی. نو دا په ټولو قوانینو کې، حتی د پاکستان په قوانینو کې، په نړیوالو قوانینو کې، د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. کچیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړوالو ته مساعدیږي، دغه سره نغدي مرسته کیږي، دغه د پزای پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د خپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام، دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوته نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، په ځانګړي توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان د دغه یو عمل چې وسدي وکړ او د خلک یې وزور ور، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و. دوی تر پخوا هم مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانانو داسې کړولې وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیق کړې وې، نړیوال د نړیوالو کوم ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنگونه چې وو هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس عامو خلکو ته ورڅرګنده کړله، او موږ مخکې تقریبا د 10 کاله دغه نارې په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن نن پاکستان د دغه کړنو په ترسره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
کور ودان همدرد صاحب راځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایمه خوګیانی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار پخوانی استاد پاتې شوی دی، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو څنګه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو څه فکر کوئ میرمن خوګیانی؟ پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړې دي، کډوالو ته خو عملی کول نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نورې ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پریکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پریکړه بلاخره عملی کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بې له کمپلو بې له کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړي په دې شرایطو کې؟
مننه ډېره زیاته. سلام تاسو ته، تاسو ته رادیو محترم اوریدونکو ته، لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي. د دې تر څنګ زه باید یو شی ووایم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي، تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله افغاني اتحاد شروع په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. افغانستان کې یو نظام لري، قانوني نظام راغلی دی. پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف طبقه کې ونیسي، چاغه کې وبتره شي، بیا د وطن په وران کې حجاهت مسله وخته کله چې بیا اصلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در په دره شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو په هغه وخت کې نه پاسپورت و نه ویزه و، خلک تله. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې ویي چې مثلا پاکستان کوي چې پنجاب نه مثلا افغان را وباسي، مګر دې اور هم شي چې هغه مخبل وطن دی. د همدغه کلمې نه چې لا وطن را شلي وبرته بار وطن ته، دا عجیبه غریب خبره ده. ما د پاره ډیره جالبه ده، ځکه نه پاسپورت و خلک بیا په تذکرې تله، یا بزنس تذکرې نه تله، خو مشکل د خلکو حال و پاره هم نو ورسته په دغه شلو کالونو کې موږ چا هجرت کړی وي او لاړو یو. خو هغه چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څو بزور سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوغست دا دوه کالونو کې چې خلک ځي، تاسو خپلې پرېکړې سوچ، مثلا طالبان سره مخالفت لري اکثرا، دغه اوس مثلا مهاجرتونو په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تک دومره سخت وو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان او ویزا په $200 په کابل کې نه پیدا کېدله په جلال آباد کې، او د برازیل ویزا 500 روپۍ وه. فکر کوم افغانان لپاره څومره مشکلات وتي ویزې اخیستې، بیا به هلته به چې لاړه 5 ورځې به ویزې مثلا په واوښتې، بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوه ورځې مثلا زندان ته به یې وړل. د عمران خان کیسه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو؟ معامله خو یې دوه خپله ما لپاره عمران خان او شریف یو شي، ځکه دوه سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي. نو چې دوی په خپلو منځ کې معامله راغله، بیا به افغانان نیول، جیلونه به یې ډکول، لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي چې ډېر شواهد شته چې ډېرې ښځې په زندانو کې مثلا ولادت کوي. یعنې فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره.
مېرمن خوګیانې، زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله د افغانانو سره ستاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې، او که غواړي چې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وایي چې دغه د کوم د کډوال دروباسو تاسو باندې فشار راځي، ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې؟
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبان ترمنځ جنجال دی. دا خبر د حال لارې حالېږي. اول خو زه فکر نه کوم ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي، وایه مثلا افغانستان حکومت طالبان ز فکر نکوم کوم پای فین مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې زموږ افغانستان خود بغي شواهد نشته چې د جی ټی پی شته او نشته. په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لاره حل کیږي، او کو دوی ورج مثلا دا په طالبان باندې فشار وړي، خو طالبان مخکې کړه د مسئولیت مثلا منل لري، یا اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیزې ستونزې دوی په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي، یا هغو کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري دا ستونزې حل کړي، کدو دوه باندې فشار وړي. خو دا خپله یو بشري ناورین دی د ټول دنیا لپاره.
کور ودان. مېرمن خوګیانۍ سلامت اوسې، راځئ چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو. د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات هم بحث ته ملګری شوی. سادات صاحب، ستړي مشي. چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي. مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو غړ اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت ښه نه دی، بشري وضعیت نازک دی، د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي، یا که اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي. څه فکر کوئ دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه 1,00,000 کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناه غم وخوړل شي، د اوبو، ډوډۍ او نورو روغتیایي خدمتونو غم وخوړل شي؟ داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې؟
سلامونه درناوی تاسو ته، ستاسو د پروګرام درنو میلمنو ته، او په ځانګړې توګه د نړۍ په ګوټ کې درلیدل افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم. او دغه تر څنګ دا دویم چې موږ خپله په ځان څه کړي، د هغې نه درشته نه درمان. موږ خپل وختونه ډېر سخت د لاسه ورکړي، ډېر ښه وختونه موږ د لاسه ورکړي چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمې هېوادونو د کچې نه به اوچته وای، ټیټه به نه وای. خو له بده مرغه تیر 40 کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو، تاریخ را واخلو. زه فکر نه کوم چې د کردي سب نه شروع تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو، دا یو هم د ولس د محاکمین نه شي خلاصېدلی. دې ولس سره دومره جفا شوې ده، دومره جفا شوې ده چې د پردې نه څه ګیله وکړه. پردي خو پردي وو چې خپل مې دا سره کړی دي، خپل مې دا نارواره سره په وختونه وختونه د وایي د کودتا د وفدوسم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت راته پاتې شو، نه اعتماد راته پاتې شو په دنیا کې، او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي. تر دې حده پورې هر څه مو چې کړي دي په دې کې ام ښي اړخي ام کیڼ اړخي ټول پکې ملامت راغلي یو. خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلي چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپل افزانونه کړي، هر یو د دغه تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي، او دا ولس چې دغه حالت تر رسوله دی خلک تر رسوله بل چانه تر رسوله په افغانستان کې له بده مرغه کله د مخه حالات ډیر خراب مګدی د نړیوال سازمان د احصایو له مخې نه تر 30 میلیونه پورې افغانان خوده چې د فقر سطح لاندې ژوند کوي او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخ بیداد کوله مګر مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلفه ټولنې په دې وهته وو شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل دغه پیسې انتقال شي په تېره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله وشوه د یو وختې په جریان کې تقریبا دا افغانانو سره نور هم متحده کړل خو او او اغلار چار افغانان لټول چې دغه مرستې څنګه ورسي دنیاوالو او فزانګړي توګه امریکي هغه نادود د افغانستان په حق شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پټي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو لپاره چې کم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جماعتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د چارانو چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نن امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی د سپاسان مرستي هم نه رسیږي کنه لريوالې موسسه وغوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کیدونکو کسانو لاسنیوي وکي پاسان به امکان ونه لري ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی.
نه نارمل تر راغلی دي او موږ همدغه فاست نړیوال سازمان ته هم کړی دی او اوس هم ورپسې یو او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پرې غږ کوو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی د ده په خاطر چې هلته حداقل 30 میلیونه انسانانو ژوند د ګواښ سره مخ دی او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بېرته هېواد ته راستنېږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول هم ذلیل شول هم د علیز نه په بې عزتۍ را وویستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینواري صاحب نه خبر نه واورېدله ځکه مې سغک ترنګل دی.
پوهیږم وضعیت د ټولو د درک وړ دی د ټولو احساسات د درک وړ دی ځکه هغه کومې کیسې چې موږ اورو تاسو یې اورئ د انسان زړه ورته د زغم او حوصلې نه دی ځکه کیسې ډېرې دردونکې دي انځورونه ویډیوګانې ډېر دردونکې دي په هر حال سادات صاحب ډېره مننه له تبصرې سلامت اوسئ کور ودان بیرته به بحث ته ادامه ورکوو. راځو همدرد صاحب ته. همدرد صاحب یوانی وکه دا کېږي چې همیشه چې له پاکستانه د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي یا مثلا له خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاره اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې پرونه همدازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دي او ثبت نه دي یا هیڅ ډول اسناد نه لري دې سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي ځکه وایي موږ سره راجستر نه دي. د پاکستان حکومت هم حتی وایي هغه لاریو کې چې کډې رابارئ د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجوي. دې خواته دننه په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو. څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی؟ آیا فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازمه وه دریز یې هغسې پیاوړی نه دی ځکه همدې طالبانو کولی سوی چې د خبرو له لارې نه د پاکستان حکومت له دې پرېکړې په شا کې که مثلا خپله دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وی نړیوالې ادارې شته د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه شته د هغوی په وسیله د پاکستان د اقدام مخه نیولی شوی.
نو دین صاحب دلته دوه درې مسلې دي. مخکې له دې نه چې ستاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایم د دې اوسني سرپرست حکومت د پاکستان ولې دا اقدام وکړ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پرېکړو صلاحیت نه لري. نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله و چې دوی کړې و. بل مسله دا ده چې دغه انولا کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بې نام او بې نشانه خلک دوی راپورته کړل او دا د استبلیشمنت یو هغه و. په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو صحیح ده چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی، لیکن دا طرح د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوی و. شهباز شریف حکومت څخه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي اعضاب ورسره و، لکه محمود خان اڅکزی او ګوند پښتونخوا ملي عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینې نور متحدین ورسره و. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسلې ته زړه ښه نه کړ، نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې پرې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دا یو غیر قانوني کار دی. بله مسله دا چې ولې اوسنی افغان حاکمان ونه توانېدل چې د ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لاره پیدا کړي. زه فکر کوم چې په نړیواله سطحه باندې اوسنی کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی هغه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونه چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي او همغه ډیپلوماټیکې مرجې دي چې دوی کولی شولی وهغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړله، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسېدلی و. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېږلی، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې و هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم په راکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې و څلور کاله د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې د دین لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی زما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې به بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه وي لکه دا اوس چې دي هغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حده.
نو همدرد صاحب، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راښکاره شول په دې وروستیو څو میاشتو کې د ټي ټي پي په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پي په افغانستان کې په آزاده توګه فعالیت کوي او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پي د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبانو هغه خپل افغانیت وکړه ټي ټي پي او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کېنول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنی اوربند شو، بیا هغه اوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماسې پخوانی وضعیت ته ور وګرځېد. اوس دغه د افغان کډوالو ګناه څه ده؟ ولس لکه څه باندې ولس لکه کسان فکر کوم شمیرې په خولې باندې اسانه ویل کېږي، اما که داسې فزیکي سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څو وړو ښارونو د نفوس قدر ته خلق وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقونو له اصولو نه ښکاره سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایئ چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنې لاندې ده او بل داسې یو بشري حقونو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسېږي، انتخابات کېږي فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان له حکومته پوښتنه وکړي؟
د پاکستان د حکومت نه دا پوښتنه وکړي یا په نړیوال سټیج دا مسله چې دا مطرح کړي. یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجګ شوي دي دا خبره پورته کوي او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي. نور داسې څوک د حکومت پرمایندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنی سرپرست حکومت چې دی هغه نه خپل سفیر راغواړي او نه دا اوسنی کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست دی، حتی دا یې تر اوسه اظهار کړی هم نه دی. د دې اوسنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال یې نه معلومیږي، یوه اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ده ورکړې. او په عین زمن کې تاسو دغه په پېښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټول طرف ته خراب ده. دیو طرف نه نه ده، یو خو موږ وینو چې دغه وسره حکومت چې ده یو لاس نه دی، د دې په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي او ځینې داسې کسان دي. دغه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر به اورېدلی چې یو پاکستانی کارپو وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت درې وزیران چې دي هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري، او دا تیرې دوه اونۍ کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې علایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړور هم نشي پی ورتللی، اعلامیه هم نشي ورکولی، سفیر هم نشي شړلی او سفیر هم خپل مشترا غوښتلی.
همدار صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاره نه او د ذبیح الله مجاهد لپاره نه، داسې اعلامیه خپرې شوې چې هغوی د طالبانو د پاکستان دغه اقدام وغندې. د دفاع وزیر ښاغلی مجاهد هم په ښکاره وویل چې د پاکستان دغه اقدام چې دی غیر عادلانه اقدام دی، او ویل چې دغه اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه حده پورې د طالبانو چارواکو څرګندونې کړي، اما داسې دریځ لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی، ما درته څو لاس دی دفاع وزیر او په خپله د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال د نظر او یو څو تکفو په دوه درې نفره به نور داسې وي چې پیغې باندې سړی لورای معلومېږي چې هغوی یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حده پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ د پاکستان سره تر یو حده پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې، او حتی د مشر چې دی چې په ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله، په دې مسله کې نه د فرمان راغی، نه د کومه وینا راغلله، نه د کومه خبره راغلله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي، او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین، زه فکر کوم چې په خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او په ډیره جدي سترګه له دې طرفه هم ودی مسلې ته نه کتل.
بله، کور ودان سلامت اوسئ همدر صاحب. میرمن خوګنی سره دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقوقو د څار سازمان د غرض نورو سازمانونو په دې کچې باندې د کډوالو راستنول افغانستان ته، هغه هم د جمی په شپو ورځو کې چې تو یو یو نیمه میاشت ورته پاتې ده، یو ناورین بللې دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داسې کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان راچي، خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ ګوته و چې همدغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول، پاکستان په همدې کډوالو فشار راوست. ځینې بیا د دې اقدام هرکلی کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي، ممکن څو میاشتې دوی سختې وګالي، خو همدا یې خپل وطن دی، ځکه پردای کټ تر نیمو شپو دی. دغه ډول څرګندونې په څه معنا دي؟ آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي، یو څه وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
منه لري وزته، یعنی مزخل په دې نظر ما چې همیشه چې پاکستان غوړي په افغانستان باندې فشار راوړي، یا ایران هم دا د خو ګوت نه نسی چې ماجرین دي، ولی په دغه شرایط کې نه دوی ته قلم باندې دوه کاله وخت ورکړی وي چې دوه خپل کاروبار تر غوټ کړی وي، دلته په افغانستان کې وته مناسب ځای ورته پیدا شوی وي، او دا څه څه د اوسې ژبه په سر راغی. نو فکر وکړه په کابل کې یې د کابل شاوخوا یا په ګردې زیرې ځان کې نو ماجر به سره کوم سم خیمت کې ژوند کې پرې ژوند کې دوی پر اړین سخت دی، یو لوی ناورین دی. نو دا غلطه که دوی ته امکانات برابر شي په مرور د زمان دوی به څنګه وکړي وي، او د هغې سره سم اوس دا اوس موږ ګورو تر هم دوی کور آباد دي، دوی د سفاق موږ مننه کوو چې دوی مثلا خپل افغانان پرې کې نیسي، ګلان ورته غاړه کې چې ورته خوشحالي کوي. یعنې دا د هغو دپاره مې ښه احساس دی، ویا ته ډوډۍ راوړي خو یو ورځې په چنده باندې خو دا کار دي، ځکه تر هغې چې دي تر مثلا نړیوال سمو ګو سر نه کوي، همدا رقم هغه سازمانونه چې ماجرین دپاره کار کوي او دو ورته وګور نه کوي، خپله د افغانستان ولس مثلا لاس ور نه کوي. دوی دپاره په دغه ژبه ډېرې بدې شمې وي، او فکر کوي ماشومان تلفات خو زه فکر کوم چې بې حده زیات وي، ځکه هوا سړه ده، امکانات نشته. نو په خیمو کې دوی دپاره ژمه ډېره ول، یعنی یو غټ ناورین دی. نو دیو له هغه اني کده د څه په دوه کالو کې دوی خراشي او په درې کالو کې دوی وخت ورکړي وي نو خو افغانستان د حکومتونو لپاره خو ځکه دوی همیشه کډل ټپل جوړوي دمدا ماجر نه جوړي کې فشار وړ په افغانستان باندې دمدا ماجر نه وروړي نو کله پاکستان کې ډیر نه چې هغه دوی خو ول پرې شرایط پرې شکل ولا کده اوس شیدو وسه هم کار شروع کړي دي په دې رقم نه اني دوی مدفتن دی وشت پر دوی ضرب الاجل ټاکل او ته ویل چې مثلا تاسو ولر شي افغانستان ته او به په زور باندې هلته بندي کولو پیسې نا خپل کول چې کول کاری مثلا لټول د خوځګانې اخستل او یعنی خځې په کم ولادت کې خځې په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په خام کې وګورئ چې په تر هغه حالت کې باور کې چې ته هم څوک راوې دي خو ته دوه پولیس زنانه کې نه ولدي تر شي کې یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګوري کاغه ته دا وې د پرم دي په زور ته نه خښتا سره پیسې دي سره کومه ته راک
بل مېرمن خو ګانې تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی اوس هم اطمان د لنګرهار او تورخم یادونه کوي حالت له حالات خبرېږي امکانات څومره دي د طالبانو حکومت وايي چې دوی یو والی کمیسون جوړ کړی دی بیلابیل کمیټې پکې دی او دغه کمیټې کډوالو ته لنمحالي پندغاړي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وايي مرسته کوي په وړیا ډول لیکدی را لیکدی فکر کوي دغه اقدامات بسنه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لکو ته رسیدي ډیر شمیر
ارڅه ډیر زیات ده ځکه موږ په یو ګوچ طالبان دغه مره تخنیکی او مالی امکانات نه لري یعنی دوی یو ناچیز بس مور سره کوي او مګر دوی مش کولای شي دوی په بشپړ شکل یې دا بسیا شي دا په او دوی په خپل ژوند مخته وي سي نو دې لپاره مجبور دي چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان او خپل د موږ تاجران د خلکو مکو کېشت او څو د دې نه یو اندازه او بسیا هم څه چې بالکل په مشکل هاشي او طالبان یو قرم کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي وي چې شي او د دې مکه چې دوی د سکونه لپاره مثلا یو نو مجموعه کوم ورته وکی چې دو زونه ولګي مثلا د نګرالې غراولې نګار ته کابل دی وزي کابل ته د کندوز ولا دی وزي کندوز ته د ګردیز ولا دی وزي ګردیز عمل ته دغه د وتی نو کوو چې تر څو دو ځان لپاره یو مناسب یان د چکونه ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه دي مثلا بس تکمل شي پر بدلابي وشي د پر بدلابي وشي چې دوی راشي نن موږ ول د کورن ماجر څه شکل مثلا غوځي پځه شو لاله یا مندا شو شری د فلسطین کسته د فلسطین او د اسرائیل کسته د جنگ روان دي یو د افغان ماجر نه دي مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا تلوي ښکاله ونیو ځکه افغانستان ډیر تر په دره شو خلک ډیر تر په دره دي او لکه څنګه چې موږ غرور مخ کې ویلي څوک نشته چې لا بي وکړي لپاره څوک نشته دې غږ دي چې په نړیوال سټیجن باندې نو دا لپاره خلک وکړ دي چې باید کار وکړي خلک دې قانه کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی افغانستان خلک دې بد حالت کې چې راشي دوه سر کومه کوي او د غلط خاتمه ورته نو بیا مارل کې دې په موږ زمونږ د کار شوی او مناسب وخت کې شوی خکارو
او کور ودان تاسو وایي چې دغه وخت مناسب نه او دغه کوم مهلت چې ورکړل شوی دی دا مهلت هم ډېر کم و ده باید حداقل دوه کلونه وي کور ودان میرمن خو غړی
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دي پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره د دې
تاثر سلامات اوسې کور ودان سره دې چې د طالبانو حکومت تک څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاذ ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاذ نه دی منل شوی مثلا په اکثر نورو لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاذ نه ست فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته ښاغلی سادات تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري د غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري د مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا UNHCR یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت خو معلوم دی آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغو پریکړو نه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولی ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت ته سره دی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی کنه ناکله پیسې ورکوي ژمنه ورکوي او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان له حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډېرې مالي مرستې وکړې او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو له مخې اړ کړي چې دغه پریکړه وزندوي حداقل دا هم سر د وخت تر اوسه خبره ډیره مخته نه ده تللې
پاسل کې دا څو اخلې دي دا مسأله او یو دا وی مسائل نه هم دا چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شودو په غوا بدل شوی و چې نړیوال تل په دې باندې فشار ورکوه او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې او په دې اخر وختونو کې چون کې داسې یو حالات راغله چې اوس دوی دغه ته ګوري چې دا وسنه حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړی دي کده ازبکستان سره ده کده چین سره ده یعنی نو غواړي چې نور پاکستان ونته هواد یا پاکستان وشي کولای چې افغانستان د خپل د 15 صوبې په هیڅ دنیاواله توخی نو هغه اوسنی حاکمان هم په دې پوه شوي دي دغه د فار دي د رابطې یعنی مستقیمه شوي دي د چین سره د ازبکستان سره په نور گاوند کې او دغه د قراردادونو شرایطونه تقریبا یو ډول روان دي دا یو اړخ دی چې پاکستان ته دا ډېر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړو چې په حساب دي تابع کړو ځانته ځانته په ګوندوک نو اقوا ته د حاکم نظام هم د دې ته په اصطلاح کنه ورکړي او له بلې خوا نه دوی په دې ویره کې هم دي چې ته دا شاته دروازې لکه په خوا د جمهوریت ورکې چې خلاص شي نو داسې دروازې خلاص شي خو د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راشي او موږ باید داسې کار وکړو چې دوی باندې د فشارونه زیات شي لبل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکار او په خپل ټول هغه رګونه باندې باید احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل تاریخي دښمن نه تاریخي دښمن سره کشالي لرو از دې او د تاریخ لحاظه که اخواته اسیران ساتلې دي پښتانه افغانان دي او که د پاتې دي او که د دومره کلونو کې د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوی دي د دین موږ باید تر هم تمه ونه لرو خپل تدابیر باید لرو زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړی وای نه دي کړی موږ مجرمین یو دی ولست دغه ولست دغه کسان باید راوکاږي دغه کسان باید محکمه کی د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو دا څه شو د چا په جیب کې لار د افغانستان ک درې واري ویجاړ شو بیا بنن په دې سیمه کې تر ټولو بعد مترقی هواد وي
ولې بعد بل سادات سے تاسو د ولست مسولیت ته اشاره وکړه ولست خو په افغانستان کې یو څه اغل لري غږ نسی اوچتولای په آسان باندې که څه هم ممکن دغه سیالات کې د طالبان حکومت هم د دوی د مظاهره مخونه نسی خو اغیز به ونه لري اما په پاکستان کې دنه هم تقریبا څلوېختو کې پورې پښتانه اوسی په همدې سیمو کې په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې میشت دي هغه ولسونه څه کولای شي فکر کوم چې مظاهره هم شوې د چمن او د کراچۍ لاره بنده شوې ده دغه ولسونه کولای شي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړې په شا کې ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی بیا څوک مخه هم نشي نیول
بے شک چې دا د غیر پاولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي او غوی تر یو حد پورې د جنوبی پښتونخوا وګړو او په ځانګړي توګه د پی ټی ایم د تحریک ملګرو یعنی په ډیر کلک هوډ باندې راوتلي دي روډونه بند کړي دي پولیس یې تا خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستانی لباس پولیس کې ولاړ دی او خپل نور پولیس باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مه کوئ دا د خواتم ګوره افغانان دي موږ هم افغانان یو هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي لکن دا رقم ظلم مه کوئ یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي هم وهل کوي هم بې عزتي کوي هم لوټل کوي لوټلې هم دي هغه کسان چې را تیر شوي وو وایي موږ په ټول لغه کې موږ سره 50,000 کلدارې زموږ د ټول ژوندانه ذخیره دی ایرانه واخیسته او دا ځوان هلک په د تورخم کې ژړله ده بېګا شپه یې دا ویډیو ښودله او هغه په غېږ کې ونیول د فیلي حاکمانو څوک راغلي ورته نه پوهېږم د ګلانو هغه پېشیندل او یوازنۍ خبره دا ده چې اوس باید یونیسټیار ټول زیات ونده واخلي ځکه دوی موږ ورسره تقریبا اړیکې هم وکړې خو دوی یو ډول داسې خپل پریورټي تر ډېره حده پورې فلسطین خواته ښودله چې ګواکې دوی اخواته ډېر بوخت دي نو پر هغې لحاظ افغانستان ته هم وایي چې یعنی پام مده خو یعنی اولویت دوی ته د فلسطین خلکو لري چې هغوی په ډېر زیات ټکولو وهلو لاندې دي نو دلته یو بل حسابونه هم ما ولید چې لیگل شی په بعض ځایونو کې مول وستل چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارانو لپاره خپاره شوي دي او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هر څه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دولس کمیټه ورته شوي دي او د هغې دولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان نه چې څوک بېرته خپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې باید دوی ټولو سره مرسته وشي او کوښښ دا کېږي چې په د اوس یخ ژمي کې دوی په ګرمسیرو سیمو کې وساتي د فعلن دپاره
کور ودان. ډېره مننه سادات صاحب. همدغه د حل لارو چارو باندې لږ ذره تمکیږ او ځکه د بحث هم د پای شېبې دي. همدرد صاحب، اوس نو د حل لارې چارې څه دي؟ هر درد هر رنځ سړی ته یو درس ورکوي، وایي چې لاس مات سي غاړې ته لویږي. اوس خو همدغه د افغانستان ولس دی کې نن راباسي کې سبا حتما به یو ورځ راباسي، ځکه پردای کار تر نیمو شپو دی. د افغانستان دننه هم وضعیت ترنګلی دی، له اقتصادي پلوه له بشري پلوه د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي، ځکه هغه مرستې چې له پخواني حکومت سره کېدلې د طالبانو له حکومت سره نه کېږي. طالبان له دغسې پیښې یا له دغسې عمل نه باید څه درس واخلي؟ کومې تګلارې دي چې دوی تر لاس لاندې نیولی شي او له مخې دغه افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمېر کې چې 10 میلیونه شاوخوا شمېر دی، ممکن په 2 میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړ سي، څه وکړي چې دوی په همدې کمو امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې را روان دی د دوی ماشومان او ښځې او خپل نارینه یا بوډاګانې دوی زیانمن نه کړي؟
زه فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسؤلیت او تاریخي کار دی چې دوی اوسني حکومت او حاکمانو ته ورپه غاړه دی. پاکستان هر وخت د همدغې حالت نه سو استفاده کوله، اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی. پاکستان ته به یا نورو ګاونډیو ته به داسې خاصه بانه نه وي پاتې، که څه هم په تېرو 20 کلونو کې د دې موقع وه چې میلیاردونو ډالر راغلل په دې برخه کې، داسې یو لوی پروګرام و دې ته جوړ شوی وای. خو په صورت هغه کار ونه شو. اوس د اوسني حاکمانو مسؤلیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په ښه توګه باندې د دوی یو ارزیابي او ارزونه وکړي، ځکه په پاکستان باندې تر ډېره حده پورې دغه اعتماد هم ولاکه پکاري. د دې خلکو د ښې خلک څېړنه هم وشي، یعنې زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي، افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن یې دی، که په بل ملک هم پیدا شوي اوس خپل د پلار ټاټوبي ته راځي او هغه دي په خپلو ځایونو کې میشت شي. لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه وي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانه نشتلی چې بیا وروسته د اوسنیو حاکمانو دپاره هم دردسر شي. دې مسلې ته هم باید متوجه شو. بله مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ییزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي، د نړیوالو نه یو څه د مرستې غوښتنه وکړي. یوازې اوسنی حاکمیت نه شي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسؤلیت ته چې دی وګا ورکړي. نو د نړیوالو او د منطقوي سازمانونو او د منطقې د ځینو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دې نه باید کومک وغوښتل شي، د دوی دپاره منظم کمپونه جوړ شي، لکه څرنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي، د دوی بایومیټریک شي او خپلو ولایتونو ته چې دوی هغلته ورته ولېږدول شي ښارګوټي ورته جوړ شي، او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه و دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه ښودل شي چې لاړ شي، ځکه یو ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې دی مخ کیږي. نو که دغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي، خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دی هغه کوي ورکوي و دولت ته و حکومت ته و هغه بنسټونو ورګانونو ته ورکوي چې دغه سي حالت سره مرسته کوي. د هرات زلزله چې وایو ښه بیلګه وه، د بهر او د داخل نه مرستې وشولې او تر یو حده پورې هلته چې دی هغه حالات قابو شول. دا مسله هم کېدلی شي چې طالبان یا اوسنی حاکمیت چې دی په بهر کې میشت له افغانانو نه هم کومک غواړي، د دې دپاره دغسې صندوقونه جوړ شي د مرستې او دا پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان له مخې د دې خلکو سره کومکونه وشي د دې د ځای په ځای کولو دپاره. واقعا چې دا به ودا سي حاکمیت ته پر شي تازه رامسته شوې د نړیواله پر رسمیت نه کېږي خپل اقتصادي محدودیتونه لري دغه د فارو بر ډیر درنه مسله دي لیکن څه کومه دي چې فکر کومه د یو لوی غم د یو لوی جنجال نه چې هر وخت موږ سره مخ یو زم دي خو یې ګوتې نیول کیږي څه فکر کوم د دې لپاره موږ د همیشه د لپاره خلاص شو یو کال او دوه کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر دې خلک ځای پیدا شي نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ ته ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې په سیاستو کې په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد سلامت اوسئ کور مو ودان میرمن سایمی خو ګڼې ستاسو د پای سپارښتنې هم او حل لارې څه کېدلی شي اوس خو دغه مسؤلیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد وویل لوی مسؤلیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغاړې دی داسې حکومت چې تر اوسه په رسمیت هم نه دی پیژندل سوی او په کور دننه هم اقتصادي او نورې ستونزې لري
فقط همدغه ادارې دي چې په نړیوال سیژن ورته خلابي وشي تر څو نړیوال سازمانه او هغه اربانونه چې د ماجرو سره کومه کوي او دغسې د یوازو خلکو سره کومه کوي د دوی لپاره کومکونه وکړي فنډ ورته ورکړي او د هغې تر څنګ زموږ خپله تاجران چې هغه بهر دي په دننه په وطن کې دي دوه لاس ورته ورکړي خپل افغانان حتی څومره کولی شي کومک وکړي که لږ وي که ډېر وي او همدا رقم طالبان هم کوم اوایت چې موږ لرو مثلا د ری نه کول شي بودجه دود پر تخصیص ورکی او دود پر مثلا زینو شي ورته ځمکه ورته ورکی او ورته ورته کمپونه ورته جوړ کی تر څو دود خپل د کور نه خوندان شي او د غژن کې خیر او تو ور سره کې نه ځین مشکلات کمی دي چې هوا ګرم شه اتمن ټول کاروبار کوي اکل کسبګر دي کار کوي به ځانته یو مړی دی پیدا کولی شي
کور ودان ډیر مننه ښاغلی سعادت تاسو د پای خبرې به هم وره
سلامت اوسئ ژوندي اوسئ لکه څنګه چې د همدرد په خبرو کې ورته اشاره وشوه همدغې خبرو باندې نن موږ تقریبا ناسته هم کړې وه خبرې مو درلودې او د دغې افغانانو د بهر مېشت افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي همدغه وړاندیزونه تقریبا همدرد ته وویل دا ټول په دې خبرو کې نه یاده شوه او هغه درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط ده دا ما مشخص د دغې کډوال لپاره جوړه شوې ده هماغه مشخص کړه او هغه وی چې نن به دا ټولنیز رسنوی کې هم شریکه کی نو په هماغه اساس کې دا یو مرجع ته په اصطلاح د مرستې وشوي نو دوی به د هرات په شان هماغسې لکه هغوی ته چې پروژه جوړه کړه چې هغوی ته به یو نیم زر کورونه جوړوي د دغې مهاجرین لپاره هم که څوک په خپل ځمکې جایداد کور چې لري خو ښه طرقه که نه یې لري بیا د همدغې تدابیرو په رڼا کې به په البته په اوږد مهال کې چې دفتن به مشکل وي او دفتن به دوی فقط په ګرم سیر ولایتونو کې ساتل کېږي او شرایط به ورته برابرېږي لاکن د دې تر څنګ د هغوی ټینګار دا و چې تاسې کوشش وکوئ چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل فیصلا زیاته کړي چې د هغوی پام را واړوئ چې هغوی په خپله د دې مرستو لړۍ فیصله
کور مو ودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې دا بحث همدلته پای ته رسیږي یو ځل بیا له خپلو میلمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد د ولسي جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګیاڼۍ او د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره ډیره مننه
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا راځم چپور ہوش پکن گیا لو پردی من پریزی